د وایس اف امریکا دیوا قدر مرکتون کو اوریدونکو ستړي مشي د وایس اف امریکا دیوا دا نن د ګول یا دوشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 14 منټه دا وخت شوی د پاکستان کې د مسخوتن لس افغانستان کې د مسخوتن نهنی مې ودلتا واشنگتن ډي سي کې د ګرمې یو بجه شوی دا د دې خبرې خبرونه وړاندې کون کې زو شوی وزارت تاسو هر کله ویم او لمړی تاسو په امره ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته په منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی ویلي امریکا داسې پلان نه جوړوي چې د افغانستان نه د بشپړ وتلو وروسته د افغان ځواکونو سره په هوایی بریدونو کې مرسته وکړي. خو په برسلز کې د ناتو مشران نن په دې خبرو اتفاق کړی دی چې د افغانستان نه د ائتلافي ځواکونو د وتلو وروسته به هم د کابل ایرپورټ د لپاره مالی امداد جاری ساتي. او د پاکستان بلوچستان ایالت کې د پاکستان پوز ویلي د کوټې په مارګټ کې نن د سړک غاړې ماین چاودنه کې د اف سی سلور اسکر وجل شوې دي. قدر من اردن کو دا سرټکی موږ سره اوسې تاسو پام را ګرځو مهمو ریپورتونو ته.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدر منوکتون کو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ولا تاسو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه لیک پنی غوړې او اوري سټکی مو اوري دوستو په امره ګرځو تفصيلي ریپورتونه تام په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی ویلي امریکا داسې پلان نه جوړوي چې د افغانستان نه د وتلو وروسته د افغان ځواکونو سره په هوایی بریدونو کې مرسته وکړي. نو موډي ویلي په افغانستان کې د تر هغه ګرځې د هوایی بریدونه به محدود وي او هغه وخت به تر سره کیږي کله چې په امریکا یا ائتلافیانو باندې د برید منصوبه معلومات ترلاسه شي. موري دا خبره په داسې حال کې کړې چې نن په برسلز کې د ناتو مشران هم ویني او په دغه غونډه کې به هم په افغانستان کې د افغانستان نه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو وروسته د افغان امنیتي اسکور سره د مرستو په سر بحث کیږي. د جنرال فرانک مکنزی د خبرو نور تفصیل زموږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
لوایس اف امریکا سره په ځانګړي مرکه کې د امریکا د مرکزی کمانډي مشر جنرال مکنزی وویل کله چې موږ افغانستان پریږدو نو هلته به د هرې حملې یو جواز وي. موږ به هغه څوک ښکار کوو چې په امریکا باندې یا زموږ په یو ائتلافي هیواد باندې حمله کول غواړي. د نوموړي جنرال له خبرو څخه د نیویارک ټایمز د هغه رپورت ردونه کیږي چې ویلي وو پینټاګان د کابل یا یو بل غټ ښار د طالبانو ولاسته د لویدو د خطر په وخت له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د هوایی بریدونو په اجازه ترلاسه کولو باندې غور کوي. له افغانستان څخه د وتلو وروسته د داخل کېدو په اړه واضح تفصیل د داعش او القاعده په اړه د ترګري ضد عملیاتو ساحه تنګولو سره سمون خوري، په دې چې پینټاګان له چین او روسیې سره مسابقې ته ترجیح ورکوي. جنرال مکنزی وویل په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس 30,000 ته نږدې دی چې د تیرو 13 میاشتو په مقابل کې ډیر کم دی، کله چې دغه شمیر د 80,000 پوري وو. کله چې د امریکا صدر جو بایدن واک ترلاسه کړ هغه له افغانستان څخه د ځواکونو د بشپړ ایستلو امر کړی وو او په یمن کې د ایران په لوه حوثي اغیانو په ضد د سعودي عربستان سره پوجي مرستې کمې کړې او پینټاګان خپلې بیړۍ د وسلو نظام او پوجونه د منځني ختیځ له نورو هیوادونو څخه انتقال کړل. جنرال مکنزی وویل افغانستان څخه وتل یو غټه پیښه ده چې نه یوازې د هغه د کومندي بلکې د امریکا د ترانسپورټیشن وسایل هم راکم کړي وو چې د امریکا پوجیان او سامان آلات د نړۍ بیلابیلو ځایونو ته رسوي. هغه وویل دغه وسایلو باندې فشار به دوامدار وي په دې چې د امریکا الوتکې به له خپلو مرکزونو څخه د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او څارنو لپاره په زرهاو کیلومتر لرې ځي چې په افغانستان کې د ترګرو په ضد فشار جاری وساتي. جنرال مکنزی زیاته کړه افغانستان ته له افق څخه ځواکونه او الوتکې رسول یو اوږد سفر دی. په امریکا کې کارپوهانو او پخواني جنرالانو له افغانستان څخه د وتلو وروسته د هغه هیواد د خوندیتوب په اړه د تفصیلي معلوماتو د نستوالي په اړه اندېښنې څرګند کړې وې. خو جنرال مکنزی وویل پلانونه خورا ښه پرمختللي دي.
د دیو سره اوسئ.
قدر منو کتون کو اوریدن کو سو برسل ستا په برسل کې د ناتو مشرانو نن په دې خبره اتفاق کړی دی چې د افغانستان نه د ائتلافي ځواکونو د وتلو وروسته به هم د کابل ایئرپورټ دپاره مالی امداد جاری ساتي. د برسل د غونډې نور حال به هم تاسو ته یو څو شیبو کې وړاندې کوو، خو دا وخت تاسو ته یو لنډه ویډیو د دغې غونډې او په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه چې کومې خبرې شوې دي د هغې حال ارباب محمودلی وړاندې کوي.
د نیټو سیکرټری جنرال یانس ټولتنبرګ د سرمشري غونډې د پرانستې په موقع وویل چې د نیټو اتحاد دا غونډه په یو اهم وخت کې کیږي.
وی آر میټینګ ات د پیوټل ټایم فور اور الایانس، ا ټایم اوف ګروینګ.
د اتحاد لپاره په یو اهم وخت کې دا غونډه کیږي. دا داسې وخت دی چې سیمایزه مقابله سیوا شوې دي، سیمایزه ناکلاری وجود لري، ترهګری، انټرنیټي حمله او موسمي بدلون چیلنجونه دي. هیڅ یو هیواد یا بر اعظم په یوازې سر د دې مقابله نشي کولی، خو یورپ او امریکا یوازې نه ده. مونږه د نیټو د سوري د لاندې یو یو د میز ګیر چاپیرا د نړۍ ډیرش مضبوط جمهوریت ملکونه دي. دوی د نړۍ د یو بلیون خلکو نمائندګي کوي. د نړۍ د کل اقتصاد نیمه برخه ده او د نړۍ د نیمه نه زیات پوځي طاقت لري. کله چې مونږه یو ځای ودرېږو نو مونږ د راپیغ هر چیلنج مقابله کولی شو. نن مونږه د بحر اوکیانوس د پوره راپورې خوا د دې اطلاف د یو نوی باب آغاز کوو او په کال 2013 کې د نیټو د مستقبل په اړه خبرې اترې کوو.
په غونډه کې به په داسې حال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د خاتمې په اړه هم بحث کېږي چې امریکا نږدې د دغه هیواد نه د نیمو ځواکونو انخلا سرته رسولې ده. د صدر بایدن د نیټو سره په هغه ستراتیژیکي سوچ بحث پیل شوی چې د دنه وړاندې د صدر ډونلډ ټرمپ په وخت کې پرې خبرې ودرېدلې وې. ارباب محمودلی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدر منو کتون کو ردن کو د نیټو د مشرانو دغه غونډې په اړه لن حال واوره دو اوس ورزو خپل امکار پیر زبیر شاله او ورچه دا غونډه ولې مهمه ده؟ په دې کې به په کومو مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي؟ د افغانستان په اړه څه امکان دی چې څه خبرې وشي؟ او دا چې د افغانستان نه د امریکا او د ناټو د هیوادونو چې کوم اسکر دي داغه وته وروستو ناټو په افغانستان کې کم قسمه مرستې کولی شي. پیر صاحب په خیر علي.
او یو قسم د امریکای نه چې کوم یورپ دا غنلی و چې کېدی شي ټرمپ په دور کې چې امریکا دوی پری نه دی او دا الاینس پری نه دی لکه څنګه ټرمپ دړکی ورکړی و کې تاسو فرض خپل بجټ زیات نه کو خپل فاندینګ مو زیات نه کو نیټو ته نو مونږ ونه وځو نو هغه دوی د ته باور ورکو یو ځل بیا چې نه امریکا بدلته وی او د اتحاد کې به تاسو سره ملګری وی او د اتحاد چې کوم مین هغه د آرټیکل دی پنځم آرټیکل 5 چې په کوم بنیاد باندې دوی افغانستان کې نیټو د امریکای سره درېدلی او ولته جنگ کړي او دا جنگ یو ختم کو هغه دوی وای چې مونږ به لکه یو قسم په هغه ټول سره ایګری شو نو دا د نیټو پر ډېر غټ هغه دی چې امریکا واپس یو قسم خپل باوري ورکو. دین علاوه که تاسو ګورئ د چین په حواله سره د کوم دوی اعلامیه جاری کړی دی چین په حق سره ډیر سخت خبرې دي او دا اول ځل دی چې نیټو چین ته یو چیلنج ویل چې دا یو چیلنج دی او په کار دی چې موږ د مخنیوي وکړو که هغه د جرمني انګلا مرکل وی که هغه د نیټو سیکرټری جنرال که صدر بایدن ټول په دې خبرې وکړي. دین علاوه کلایمیټ چې کوم ماحول بدلون دی دا په دې باندې خبرې وشو دوی چې په کار دی چې موږ ریوزی شو او دې مقابله وکړو. دې نه علاوه چې کوم نور خبرې دي دلته چې کوم الاینس بلډینګ دی ټیکنالوژي په دا ټول دوی خبرې کړې دي. نن
ښه اوس راځو افغانستان ته. د افغانستان په اړه به یقینا په دې کې نور خبرې هم کېږي. څنګه چې دغه لږ خبر راغلی دی چې مشران په دې راضي شوي دي چې دی به د افغانستان نه د وتو وروسته د کابل ایرپورټ لپاره مالی امداد هم کوي. د افغانستان په اړه کم قسمه پریکړه امکان لري؟ او بل دا چې د افغانستان نه د وتو د ائتلافي عسکرو د وستلو فیصله هم شوې ده، نو آیا په هغه به هم په دې غونډه کې سبا څه فیصله کیږي؟
غونډه خو اوس وشو دي، هغه خو اعلان یې وکړه. مخکې به مونږ دې ته ګورو په افغانستان په حقله خو دوه درې بنیادی خبرې دي. یو خدا خبره ده چې دوی وزي، ما څنګه وویل چې دوی دا جنگ ختموي، امریکا موزي او نیټو موزي. اوس دوی په دې خبره روانه دي چې مونږ د وتو نه پس په افغانستان د حکومت او دوی د چکم ځواکونه دي دوی مرسته به مونږ څنګه کول. نو هغه لپاره مختلف آپشنز دي. په هغه کې یو مین کومه خبره ده، هغه د ایرپورټ ده. ولې که فرض کړه دوی هلته خپل امبیسیانې خلاص ساتي، نور خپل ډیپلوماټیک مشنز، نو هغوی لپاره دوی ته ایرپورټ ډېر ضروري دی چې هلته دوی په خپ په طریقې سره او په حفاظت کې راکوزېدی شي، تلې راتلی شي. هغوی لپاره طیب اردوغان او د هغه بایدن هم سره لیدلی دي. نو هغه به مونږ ګورو چې په دې کې دا خبره کېده، او نن نیټو سیکرټری جنرل هم دا خبره کړې وه چې امریکا او ترکی لګیا دي او په دې په افغانستان په حق لدوی خبرې ډسکس کوي چې مونږ څه یو ځای کولای شو. خلته دا تجویز دا دی چې کوم طالبانو رد کړی دی چې دا نیټو ترکی چې کوم د نیټو یو غړی دی هغه د کابل ایرپورټ چې کوم سیکورټی دی هغه خپل لاس کې انتظام د لاس کې والی. نو دا به یو ډېر غټ ډیولپمنٹ وي. ترکیه آلریډي هم هلته کنټریبیوټ کوي، اسلامي ملک دی او نیټو غړی هم دی. بهرحال دا به ما په خیال د نیټو د افغانستان پاک لبه ما څنګه وویل چې بنیادی خدا دوی فیصله کړې ده اعلامیه کې هم چې موږ مرسته جاری ساتو. خو سستی خبره دا ده چې څنګه به جاری ساتي، نو دوی طیب اردوغان سره میټینګ کړی دی، نو ګوري به چې دوی په کومه نتیجه سره رسی.
صحیح. تاسو د کابل د هوایي ډګر یا د لوی ښارونو چې کوم هوایي اډې دي د هغې ذکر وکړو، نن هم د افغانستان د ملي امنیت چې کوم وایان دي هغې ویلي چې د افغانستان امنیتي عسکر چې کوم دي هغه د کابل د ایرپورټ تر څنګ د افغانستان خپل خوندي ساتلی شي. تاسو ګڼئ چې دغه فیصله کیږي د افغانستان حکومت یا بیا طالبانو چې څنګه تیر ورځو کې دړکه ور کړې وه، نو ترکی ته به پرېږدي کنه افغان حکومت به غواړي چې افغان امنیتي عسکر د دغه ایرپورټ یا وایي ډګر چارې په خپل لاسو کې وساتي؟
آیډیل سچویشن کې خو به داسي چې دوی به غواړي چې مونږ وساتو، او مونږ هغه کو خدا به ډیپینډ کوي په روان ورځو کې که مونږ ګورو تشدد زیات شوی دی او طالبان وایلنس هم زیات شوی لکه ډیر زیات شوی دی، نو آیا حکومت دا خو روان ورځو کې مونږ ته پته لګي. خو بهرحال ورسره به افغان حکومت دام غواړي چې ترکی سنا څه ما څنګه وایي ترکی ډیر اثر لري په دې، او هغه غواړي ترکی غواړي چې امریکا سره نږدې شي، نیټو سره د ترکی حالات ډیر خراب شوي او کېدی شي د کابل په ایرپورټ پوجا نه د حالات، او ترکی داسې ښکاري چې هغه کوشش کوي چې حالات ورسره ښه کړي. نو دا به ترکی په ارم ډیره غټه ګټه ډیپلوماټیک سفارتي طور باندې، او افغان حکومت هم غواړي چې سن اسد نیټو انوالومنټ چې دوی ته مرسته ای ورسره، نو یو قسم دا به یو مثال چې دا ګوره ترکی چې نیټو یو غړی دی هغه دلته مرسته کوي لګیا دی. خو ډیپینډ کوي به طالبانو باندې، آیا طالبان خبرې کوي نه کوي، دا اصول عمل سره ځي، تشدد دوی پرېدي نه پرېدي، او آیا افغان ځواکونه ایرپورټ او نور غټ ښار کوم مرکزونه دي هغه ساتلی شي کنه شي ساتلی.
اخري پښتنه پیر صاحب د ترکی پر رول باندې ځنې سړونکو بیا دانی وکي کوي چې دا غي غټ غټ خو یا غټ फायदा خو بدای چاغي د نیټو سره یا د امریکا سره په دې باندې خپل اړیکې خي کی، خو آیا په دغه سیمه کې یا په افغانستان کې دغه ایرپورټ د کنټرول یا د غیر ساتنې لپاره د خپل پوه ساتل د ترکی د دې په شاس خپل هدف هم کې دي شي؟
خو بالکل اهداف حسین تاسو مو چې یو خو د خپل هغه ور سره صورتو وای د امریکای نیټو سره خپل اړیکې خي کی، بل په سیمه کې خپل اثر تاسو ګوري په پاکستان کې ترکی اثر زیاتیږي لګیا دی، بل بیا چکم منځنی ختیځ کې چکم د اسلام د سربراهي یا د اسلام د لیډرشپ پر چکم جنگ دی وګورو نه ترکی او سعودي کې لګیا دی. نو سعودي الریډي په دې سیمه کې اثر شته، نو ترکی به کوشش کوي چې سعودي اثر هم کم کړي او خپل اثر زیات کړي. نو دا ترکی پر ډېر هغه یو ښه موقع ده، او نو ما په خیال دي چې هغوی کوشش به کوي چې څنګه وویل چې دلته رپورټونه دي چې طیب اردوغان او هغوی دویم سره لیدلی دي، نو خامخا به په دې خبرې شوي، او ترکی پاره ما په خیال دا مین اهداف دا دي چې د خپل هغه نیشنل انټرسټ ورته وایي خپل چې کوم اهداف دي د چې کوم مفادات دي په دې سیمه کې لانګ ټرم او شارټ ټرم هغه پروموټ کړي.
بیرته صاحب ډیره مننه ستاسو.
ډیره مننه.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ، او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
خدرمنو کتون کوردونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا تاسو دا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غوري وسومزو اسلام آباد ته. د پاکستان د خارج وزیر شاه محمود قریشی ویلی افغانستان دی په پاکستان د تورون لړۍ بند کړی، او پاکستان دی په افغانستان کې د امن د خرابېدو ذمہواری نه لګول کیږي. په اسلام آباد کې غیر دولتي ادارې لخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې یو غونډه ته د وینا په خارجه وزیر ویلي دي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی به د امریکای سفر کوي او په افغانستان واضح کول غواړي. کله دې سفر په افغانستان بیا حالت د بدمنې تور په پاکستان ولګاو، نو پاکستان به د دې ذمہواری نه قبلي. یاد دي چې د پاکستان د خارج وزیر د خبرې په داسې حال کړی دی چې د افغانستان حکومت وخت په وخت باندې او پاکستان دا تورون لګی چې دی په خپل هیواد کې هغه وسلوالو له یا هغه وسلوالو ډرو له پناه ورکړي چې هغه په افغانستان کې اړې ګړې راولي او د افغان امنیتي عسکرو پر ضد جنګیږي. د شاه محمود قریشی د خبرو او د پاکستان او د افغانستان په یو بل د تورونو نور حال د ریبر ریډیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان له خوا سو واری دغه تورونو یو خو ورته پاکستان ډاډ ورکوي طالبان مذاکرات ته تیارولو لپاره بخپل سر استعمالوي، خو ورسره افغانستان کې جنگ لپاره د طالبانو مرسته هم کوي. جواب کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي کچرې په پاکستان دغه تور بیا ولګولې شو، افغانستان کې د امن خرابولو ذمہوار دي، نو د دې پړه به پاکستان په غاړه نه اخلي. اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې لخوا پاکستان او افغانستان ترمنځ مذاکرات او یو غونډه ته وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي افغان صدر او نور افغان علاقه عدد به زر د امریکای سفر کوي. خدا هم واضح حکم کچېرې د سفر په وخت افغانستان یو ځل بیا په پاکستان تورونه ولګول، نو د دې به سګټه نوي او افغانستان کې امن یو شریک ذمہواری ده. یوازې په پاکستان هلته د بدامنه تور ټیک نه دی، او پاکستان همیش په افغانستان کې امن لپاره سنجیده هڅې کړې دي، ځکه دې دغه تورونو لړۍ باید چې اوس ختم شي. شاه محمود قریشی دا هم ویلي دي جنگ او مفاهمت په یو وخت نشي کېدی. خارجه وزیر شاه محمود قریشی وی په یو وخت جنگ او امن لپاره هڅې ممکن ندي. دوی واضح کړه پاکستان افغانستان کې د طالبانو واقعیا طالبانایزیشن قتل نه غواړي، او پاکستان اوس فیصله کړې ده افغانستان کې به مداخلت نه کوي. وړاندې پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو پاکستان ته به افغانستان کې د خپل خوښې حکومت خواهش ختمول وي. سره وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایس اف امریکا ډیو سره یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو پاکستان ورته سوواری دا باور ورکړی دی طالبان مذاکراتو ته تیارولو او جنگ بندۍ لپاره به خپل اثر استعمالوي، خو ورسره امر الله صالح دا خبره هم کړې وه اوس هم افغانستان کې د ترخګری او جنگ لپاره کوم مواد استعمالیږي زیات د پاکستان نه را روان دی.
دا پټاونه چکیږي، انفجارات چکیږي، نوي سلنه مواد زمداغه نمونه نایتس ښکار اخیستل کیږي چې د نورو هوادو مخته نه راځي. یوازنی ملک چې دا مواد په طالبانو ته ورکوي دا پاکستان دی. یو دا بل خو موږ له هغه پړاو څخه اوس بهر شوی وو چې پاکستان ویل موږ نه پوهېږو چې طالبان چیرې دي، څوک دي. اوس خو دوی په دې اعتراف کوي چې طالبانو ټول مشران نه یوازې پېژني چې اکثریت یې پاکستان په لوی ښارونو کې دوی میشت دي. او ژوند کې د دوی کورونه آلته دي.
افغانستان ولې بیا بیا په پاکستان دغه قسمه تورونه لګوي او پاکستان ولې طالبان تر اوسه په دې نه دی مجبور کړی چې افغان حکومت سره مذاکرات ته تیار شي؟ په دې حق لا خبريال مشتاق یوسف سے دا سی وای.
زما په خیال باندې په دې وخت کې ماته د افغانستان نړۍ پر سټیشن دی هغه د افغان طالبانو طرف دی که د افغان حکومت طرف دی د پاکستان حکومت طرف نه دی. نور چې کوم مغربي ملکونه دي هغه غواړي چې دا جګړه کم شي. بل چکم ملکونه خاص کر پاکستان کوشونه کی امن د پاره نغی رول هم دی چینو ایکسرسایز کی را شکمن کی
افغانستان سواری پا پاکستان دغه تور لگولی دی. دا پاکستان زمکه افغانستان پر ضد استعمالی. پاکستان دغه تورونه ردوی خدا هم منی پا طالبانو اثر لری خو دومره هم نه چې طالبان د پاکستان هر یو خبره اومنی.
خدرمن کتن کو اس اسلام آباد استوزو بیا کابل تا. په کابل کې یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان د ناتو چې کوم نن د مشرانو غونډه په برسلز کې شوې ده دا غینه زیات خوشبینه نخکاری وای چې دی وړاندې نه د افغانستان نه د اوتو فیصله کړې ده. خو افغانستان حکومت بیا وایي چې د بهرني ځواکونو وتل د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وتل به په افغانستان کې یو نوی لار روان کړي. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا آشنا ریمګل سروان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ناټو سرمشریزه غونډه نن دوشنبه په بروکسل کې دایریږي او د نورو مسایلو ترڅنګ به د افغانستان اړوندو مسایلو هم خبري وشي. خو په افغانستان کې غبرګونونه عادي دي. ارګ د ناټو د دغه سرمشریزه په اړه وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل یو نوی فصل د اړیکو پرانیزي.
خروج نیروهای بین المللی
د نړیوالو ځواکونو وتل د منطقې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د تعلقاتو یو نوی فصل او فرصت پرانیستی دی. د افغانستان د تعلقاتو نوې فصل به د شرایطو او مخترغلو فرصتونو قامي ګټو او ل استراتیژیکو شریکانو سره د امنیتی لوزنامو پر بنیاد تنظیم شي.
تنظیم خواهد کړی.
د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د ناتو د سرمشیزه له ناستې مخکې خبريالانو ته ویلي چې افغانستان سره به ناتو خپل مرستې جاري وساتي او د مرستو دا دوام به د خپل ملکی حضور له لارې کوي. د پارلمان ځینې غړي وایي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو د وټلو له لړۍ سره جګړې زور اخیسته او خبرداوي چې په دې سرمشیزه غونډه کې افغانستان سره د مرستو په دوام خبري وشي.
پاینال کې د ناتو کانفرنس یا غونډه چې روانه ده د مونږ خواهش دا ده چې تاسو په مشرۍ د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې چې کومه جګړه پیل کړې وه متاسفانه دا جګړه لا روانه ده. نو تاسو باید په دې وخت کې د افغان ملي او امنیتي ځواکونو څخه حمایت وکړي او د دې باندې باید سرمایه ګذاري دې باید جاري وساتي.
د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا د ناتو د سرمشیزې ته زیات خوشبین نه دي او وایي دا یو عادي غونډه ده. دوی دا هم وایي چې ناتو اوږده موده له افغانستان سره متحد پاتې شوی او اوس یو وخت چې له نویو ګواښونو سره د افغانستان د مخامخېدو په اړه یو څه پریکړې وکړي.
د ترکیې پاوز راوسته د افغانستان هوایي ډګرته او شمال سیمو ته ستراتیژي مخه به مرکزي آسیا ته همدا ډول د ناتو او د امریکا پوځونو لپاره د افغانستان څخه بهر اډې جوړول چې کېدای شي پاکستان به وي، هند به وي او که مرکزي آسیا به وي. په دې مسایلو باندې عمده عمده بحثونه کېږي او کېدای شي دوی خپل دغه ستونزې حل کړي. د افغانستان لپاره به خاصه کومه اجنډا بغیر دې نه چې ترکیې راتګ به وي بل څه به ونه لري.
خو زه فکر کوم هغه کوم اهمیت چې افغانستان د امریکایانو د وتلو د پریکړه مخکې د ناتو ته دلودي وسغه اهمیت ونه لري او ناتو اخپسیمه کې خپل توجه او تمرکز به چاینا باندې وکړي.
باندې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې ترکیه د افغانستان په صوبات کې مهم رول لرلی شي او ناتو دی پر د متحد پتوګه باور وکړي. د ناتو دا غونډه داسې محل کېږي چې جګړې زور اخیستی او تر شلو زیاتې ولسوالۍ د رسنیو د معلوماتو له مخې طالبانو ته سقوط شوي. د سقوط کریمه چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نه مني او وایي چې سقوط نه بلکې یو باریک لیکه کې طالبانو پرمختګ کړی. صالح خدا هم وایي چې دا باریک لیکه به طالبانو ته په ډله ایز ګور بدل کړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیرش ساته.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، اوس هم په پاکستان کې د کورونا په حقله رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو. په خیبر پختونخوا کې لوی سرکاري هسپتال لیریډینګ هسپتال چې څو میاشتې وړاندې او پی ډی یا عام مریضان په دغه هسپتال کې قتل بند کړي وو، ځکه چې په دغه هسپتال کې د کورونا د ناروغانو شمیره سیوا شوې ده. نن د دغه هسپتال ویان اسیم خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې د نن نه او پی ډی بیرته پرانستل شوې ده او د ورځې په حساب تر 500 پورې مریضان قتل کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه هسپتال کې د کورونا د ناروغانو شمیره کمه شوې ده. په پاکستان کې حکومت وایي چې د کورونا د ناروغانو شمیره په کمیدو ده، خو د صحت چارواکي خبرداري ورکړي چې خلک احتیاط پرېږدي نو دغه شمیره بیا سیوا کېدای شي. د لیډرینګ هسپتال په اړه نور حال د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه واشم علي په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د صوبی تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ کې قریبا درې میاشتې پس یو ځل بیا په محدوده کچه او پی ډی خدمات پرانستل شول. د یاد روغتون ویان محمد عاصم خان ډیوه توای دلته تر دیر شو پورې څانګو کې او پی ډی خدمات ورکړې کیږي، خو لومړۍ مرحله کې مونږ صرف لس ضروري څانګې پرانستې.
لس داسې سپیشلټیز دي چې هغه ډیر زیات ضروري دي، لکه ګاینی، د ماشومانو، د پوزې، دغه شانتي، د سترګو، د سر، د سایکیټری، دغه یونټ مونږ کلو کې نن او شروع کې مونږه د ټیم کې اصل کې مونږ سره کورونا مریضانو داخل دي تقریبا 50 ور سره او پی ډی کې لوکا نو 500 پورې مریضان مونږ او پی ډی کې به په دې شروع مرحله کې ګورو. ان شاء الله کورونا مریضان څومره کمیږي دغه شانتي مونږ د او پی ډی سرویسز چې کم دی هغه زیاتو.
وای روختون کې به یو مریض سره صرف یو مرستیال راځي. کم مریض یا مرستیال چې ماسک نه وی اچولې هغه به په مرکزی دروازه نه راپریخودل کیږي. زیاتای د او پی ډی تر څنګ به د نور کله پښان د ایمرجنسی خدماتو څنګه پرانیستی وي او روغتون کې به د ویکسین ورکولو لړۍ هم دوام لري. د غرض دسترګو د رنزونو ماهر اسسټنټ پروفیسور ډاکټر نزهت راحیل خوشاله ده چې او پی ډی غاری او زل بیا پرانیستې شوې او وای
دا ټول پیشنټ سفر شوی هودي چې او پی ډی کلوز و هغه سفر شوی دی او هغه خو ظاهره د زمونږ اختیار نه چلی دو ځکه چې کووډ په وجه باندې پیشنټ هڅه او پی ډی بند و. استاد چې او پی ډی اوس کلو شو رش بئی سروزی رش بئی خو کم از کم دی پیشنټس د پاره چې کم ریګولر فالو اپ وختل هغه پیشنټس د پاره به خبر شي چې زه علاج به پراپر سٹارټ شي.
د یاد روختون د شمیرو تر مخه دلته به د کورونا رنز نه وړاندې څه کم او زیات 15,000 تنان روزانه او پی ډی ته راتلل. نن هم چې خلک خبر شي نو راغلي خو د پرچی نه ترلاسه کېدو له امله واپس بغیر علاج لاړل. البته خپل ناروغ پلار سره د 400 راغلي نوید کیسر وای دی دوران کې مونږ ستونزو سره مخ شو. د پلار درملنه مو شخصي روختونونو کې کوله دا غي لګخ پډیر زیاتو.
او پی ډی نن کلو شو دا خو خوشاله خبره ده او خو خبره ده زبک چې دا ډیر مریضان دا سیدی چې هغه د او پی ډی بند په وجه باندې چې غمنو ډیر تکلیف او مشکلات ورته څنګه چې زمونږ والد صاحب تاسو کتلې شه د کینسر بیمار دي او تقریبا 2.5 سال نه چې غمنو دا دی ته کینسر دی او تقریبا سټیج 4 کې چې غمنو چلیږي کنه او په دې درې میاشتو کې چې غمنو زمونږ والد صاحب ډیر زیات تکلیفونه تیر شو، ډیر بې انتها تکلیفونه تیر شو، کله خېټه پړسېدل، کله وجود پړسېدل، کله سر کله سر.
بل پلو ته پختونخوا کې تیر شو روز کې نور یو سل 90 تنان په کرونا اخته شوي او اتو تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ماهران وای هر څوک هیواد کې د کرونا کچه راټیټه شوې ده، خو احتیاط ضروري ده چې د دغه رنز د ممکنه سلورمې چپې کې کم نه کم تاوان وشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوه پېښور.
ګرانو غتن کوردن کوز د پېښور رستو زو بلوچستان ته د پاکستان پوز ویلی د کوټې په مارګټ روډ نن د سړک غاړې او ماین چاوندره کې د اف سی سلور سرتيري وجل شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا د پوز د ویاندې ادارې لخوا ویلي چې د اف سی سرتيرو په دغه سیمه کې د ماینونو په پاکولو کې بوختو. د بلوچستان په سیمه کې وخت په وخت باندې د پاکستان فوج باندې داسې بدونه کیږي چې زیاتره یې پر بلوچ ملت پال بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې په غاړه باندې اخلي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټې څخه د 40 کیلومتره په واټن باندې په مارواډ کې رامنځته شوله. سیمه ییز چارواکو یو ای ډي وته وویل چې بم وژون کې ډلې د سړک لغاړې پلټنې کولې. ناڅرګنده وسلوالو دغه بم شخ کړی وو چې له سوه به زورور چاودنه وسوله چې په نتیجه کې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو سوپیدار او درې د ملیشکو عسکر وژل شو. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې راغلي شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. پلټنې پیل کړې دي خو تر دم غړي پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولې. دا حکومت له لوري لغوه سوي بیلتون غشتون کړدلی د بلوچستان لیبریشن آرمی ویان د دې پیښې مسولیت په سر واخیستی. د رواني میاشتې په پایل کې د مارواړ د پیر اسماعیل په سیمه کې هم د امنیت خوندي ساتونکو پر پوسټه باندې برید وسو چې په نتیجه کې څلور د ملیشکو او عسكر وژل شوی او شپږ بیا ټپیانو. د بلوچستان پونتون د سیاسي علوم استاد پروفیسور عبدالمنان حبیب زایوی چې د بلوچ وسلوالو له لوري دغه بریدونه د سپیک کار اغیزمن کول دي.
د عوامل په اړه کې مختلفې کیاسارایا نکیږي خو درګردو مهمه خبره او ما خیال چې یقیني خبره هم دغه ده چې دلته خو هغه خپل سکیورټی ډیر ټایټ ساتلی خو چې یو ډیر منظمه پلانینګ مالمیږي نو چاینا ته یو تاثیر ورکول چې یعنی موږ دلته په بلوچستان کې د سی پی ایک په والا سره یا د نورو سیاسي اثراتو په والا سره د چاینا را تکته یا د کمیلوزنامی چې د سخت کیږي یا د سخت سوی دی یو مزاحمتي تاثیر ورکول.
پروان کال کې د بلوچستان په کیچ تربت مارواړ بولان او مچ په یو شمیر سیمو کې دلته تر ډیر زیات امنیتی سرتیری وژل سوی دی. پروفیسر منان پرمخ زیاتوي چې دلته په بلوچستان کې ویبسې ته کوم واک ورکول سوی دی د دې ورول ته هم خلک د شک په سترګه ګوري.
د دې بلوچستان سکیورټي باید بیرته هغه چې کوم پیرا ملټري فورسز مخکې دا ساتله اوس هغه وار په وار واپسی شروع و ډیر ځایونه یې پریښي دي. کېدلای شي چې بیرته هغه راسي او دلته په هغه اساس ځایو باندې خپلې پیرې ودرېږي او خپل مقاصد د سکیورټي دي که په هر څه دي هغه تر سره کړي.
په بلوچستان کې په 2014 کې د کوټ شهر په 1000 کې په شیعه مسلمانان باندې برید شوی او په کوم کې تر سل زیات کسان وژل شوی وو. لا غره په دې خوا بلوچستان حکومت او ملیشه قوت دلته د پولیس واکور کړی دی. دوی اوس د کوټ په شمول د صوبې په لورو په توسیمو کې پلټنی او امنیت تر سره کوي. په بلوچستان کې لتیری ونی ملسیزه امنیتی وضعیت ډیر خراب ده. دلته بلوچ وسلوالي ډلې طالبان داعش او دغه ډول توندرو مذهبي ډلې ډیر فعال دي خو حکومت بیا وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتی وضعیت ښه شوی ده. احمد سمسور یو ویډیو کوټه.
درمنو غوښتونکو دا وایس اف امریکا دیوا د کغواړی ځان د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو نه خبر وساتئ نو وی او ای دیوا په فیسبوک ټوئیټر او انستګرام باندې فالو کړئ د دیوې سره ملګری شئ او ځان د سیمې او نړۍ د تازه او مهمو خبرونو نه خبر کړئ. اوس هم په بلوچستان کې د وچکالۍ په اړه رپورت تاسو پام راګرځو. د انډس ریور سیستم اتھارټي په نامه محکمې چارواکو ویلي چې بلوچستان کې سکهل د نورو قانون په مقابله کې لګ باران شوې دي چې ورسره د اوبو د نشوالي او وچکالۍ وچکالی زیاته شوې ده. د چارواکو په خبره د تیر کال د اکتوبر نه د روان کال د مئی میاشتې پورې په بلوچستان کې د تیرو کلونو په مقابله 80% کم بارانونه شوې دي. دغه کم بارانونه د لاسه زراعت ته او بیا په بلوچستان کې د ځایي کروندګرو ته کم نقصان رسي. تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د چارواکو په خبره تیر کال اکتوبر بیا د روان کال تر مای میاشتې پورې په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله 80% کم بارانونه سوي دي. د اوبو نشتوالی او وچکالۍ د ایالت د زراعت او مالدارۍ څانګې سخت اغیزمنې کړې دي. بل لور ته ګرمي هم زیاته سوې ده. د هوا پیژندنې اداره وایي چې په اوسني کړکېچ کې د بلوچستان مرکز کوټه، چاغي، گوادر، هرنایی، کیچ، خاران، مستونګ، نوشکی، پنجګور، قلات او واشک ضلع سخت اغیزمنې سوي دي. د زراعت ډیپټي ډایرکټر انور دوتانای وایي د وچکالۍ او بارانونو نه اورېدلو سبب د ځنګلونو نشتوالی دی. د دوتانی په خبره که په وچکالۍ ځپلو سیمو کښې چک ډیمونه جوړ سي او ونې ولګول سي نو د ځنګلونو له زیاتېدو سره به د بارانونو اورېدلو امکان هم زیات سي.
مین وجوهات خو نور هم وي، په ماحولیت کې ډېره زیاته تبدیلي راغلې ده، لیکن زموږ په نظر باندې، د زراعت په نظر باندې، دا ده چې د بوټو کټایي روانه ده، د جنګلاتو کټایي روانه ده، په دې باندې دا ده دغه ډېر کم موسم کې ډېره تبدیلي روانه ده، او دې سره سره چې کوم زموږ د اوبو سطح ده هغه هم لاندې خواته روانه ده. هغې وجه هم دا ده چې زموږ په خوا علاقو کې چیک ډیمز نشته، چې چیک ډیمز جوړ سي نو د اوبو سطح به راپورته سي. د اوبو سطح چې راپورته سي هغه سره سره به زموږ زمینداری زیاته سي، چې زمینداری زیاته سي نو زمینداری سره سره به زموږ په هوا کې په موسم کې به تبدیلی راځي.
د بلوچستان د لایف سټاک د محکمې چارواکی ډاکټر غلام حسین جعفر وایي په بلوچستان کښې د وچکالۍ له امله د زراعت تر څنګ مالداري هم اغیزمنه سوې ده. د ده په خبره که څه هم د بلوچستان د موساخېل سیمه زیاته مالداري لري او پراخ څرځایونه لري، خو د بلوچستان په نورو سیمو کښې حالت ډېر د اندېښنې وړ دی. ډاکټر جعفر زیاتوي په وچکالۍ کښې مالداري نه یوازې ناروغه کېږي، بلکې د ناروغیو له امله مري هم او مالدارانو ته یې زیان اوړي.
ضلع موساخېل لایف سټاک کے حوالے سے ہائی ریچ پاپولیشن زون ہے.
د موساخېل ضلع د زیاتې مالدارۍ په حواله د لوړې درجې سیمه ده. دلته په یوه سکوایر کیلومیټر کې 400 پسونه دي. د دې شمیر ډیر زیات دی، نو له وچکالۍ څخه د ژغورنې لپاره د څر ځایونو ژغورل ضروری دي.
چراګاهو کی حفاظت ضروری ہے.
خو بل لوري ته د بلوچستان حکومت ایالتي ترجمان لیاقت شاوانی بیا وایي که څه هم په بلوچستان کښې د اوبو د نشتوالي ستونزه شتون لري، خو په خبره یې په دریابونو کښې د بلوچستان د برخې په اوبو کښې 23,000 کیوسیک زیاتوالی راغلی دی. د شاوانی په خبره په وچکالۍ کښې هم بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته د اوبو پوره ونډه نه ورکول کېږي. لیاقت شاوانی زیاتوي په بلوچستان ایالت کښې تر ټولو زیات د نصیر آباد ډیویژن د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دی. د چارواکو په خبره د وچکالۍ او اوبو د نشتوالي ستونزې د نور هیواد تر څنګ په سیند ایالت کښې هم زیاته سوې دي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوه.
قدرمنو کتونکو اوریدونکو، اوس هم د هغه ماشومانو په اړه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې د بې وسۍ د وجې سکولونو ته نشي تللی او زیاتره په لارو کوڅو کې یا په دوکانونو کې کارونه کوي. په خیبر پښتونخوا په سر ښار پېښور کې د رڼا فاونډیشن په نوم یو ادارې د داسې ماشومانو لپاره چې سکولونو ته د غربت یا بې وسۍ له وجې نشي تللی، خپلې زده کړې نشي ترسره کولی، یو سکول پرانستل شوی ده چې پکې سهار او ماښام ماشومانو ته زده کړې ورښودل کېږي، او په دغو کې چې بیا کم ماشومان په زده کړو کې ښه وي نو هغه د پېښور شخصي سکولونو ته لېږلی کېږي. حال یې د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پېښور مهوش علي خان د رڼا په نوم یوه داسې اداره چلوي چې پکې په سړکونو، کباړ راټولونکو، خواریکښو او کوڅو ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکولی شي. د رڼا په نوم دغه اداره کال 2014 کې جوړه شوې چې پکې تر 130 نه سیوا ماشومان زده کړې کوي. مهوش علي خان وایي د تعلیم اهمیت نه ناخبرتیا او د غربت له وجې دغه ماشومان د زده کړو څخه محرومه پاتې وو.
زمونږ پورا سکول چې کوم دی، فاونډیشن چې کوم دی، دا دوه شفټس کې چلیږي. سهار نه نواله ماخام پنځو پورې دی کې دوه شفټس، یو 9 to 2، یو 3 to 5. نائن ٹو ٹو کے اگر واڑی چکم آؤٹ آف اسکول اظہار کے اسکولوں تر نظین عقید دل ترازی عگی کے بیا منگا کریم یا خما شمان سلیکٹ کو چوز کو اگی پرائیویٹ اسکولوں کے انٹری ٹیسٹ لے پریپیئر کو اگی پاس کی اگی التمنگا مخ کے پرائیویٹ اسکولس کے بعد چنو اگر واڑا بیا گرمی والا شفٹ کے راضی وچ از 3 to 5.
میں ویشلی خان زیاتوی د کورونا وبا صورتحال کې هم د دغه ماشومانو اوس د کړی نه دی ودرولی او د انټرنیټ د لاري د دوی د تعلیم لړۍ دوامدار ساتلې ده. محمد یاسر د وم ټولګي از د کوم کې ده او په خپل جماعت کې ډومبه پوزیشن اخلي. د تعلیم ټول خرسي رڼا فاونډیشن پوره کوي. هغه وای د تعلیم شوق یې وو او اوس ورته موقع ترلاسه شوی. هغه د سکول نه پس سموسی خرڅوي او خپل د کور خرڅ خوراک پرې پوره کوي. محمد یاسر غواړي چې ډاکټر او یا بیا سیاستمدار جوړ شي.
مخکې خو ما سموسه چاپ خرڅولو او سبق به مې خاص داسې نه ویلو ځکه چې ګورنمنټ سکول له بتلم خو د هغې بس داسې خاص مزه نه وه. ټیچران هم سه یو ورځ بتلو نور منت لو وسا او کار بم کول او کور لگ مسلم وی او وس الحمدللہ خطی سبق وای بس پشا ماڈل کی سبق وای.
میں ویشلی خان وای په خیبر پختونخوا کی د نارینو خوریکو او ماشومان او شمیرا سیوا او همدغه لواجه پرنا فاونډیشن کی د زدکونکو جنو کوش میرا هم بیا کما ده زکه چې زیاتره میندې او پلرونه د غریبای لواجه په خپل جنکو اولادونو تعلیم نه کول غواړي.
زمونږ سوسایټي یا کلچر کې چې ماشومان الکان خلک بهر ولېږي جنکه نه لېږي نو سټریټ چلډرن کې تاسو ریشو الکانو زیات بخکاری. خو زمونږ بل برانچ دی ورسک برانچ هغه کلی کې دی لکه درمنګي کلی دی اغل ته جنکه زیات دي ځکه چې هغه کلی دی نو هلته جنکه اوټ آف سکول زیات دي ماشومان الکان سکول ته ځي سټریټ چلډرن هلته نشته. نو اٹ ڈیپینڈز آن چې د هغې علاقې ډیموګرافک څنګه دی مطابق جنکو الکانو ریشو میټر کوي.
میں ویشلی خان زیاتوی رنا فاؤنڈیشن تا په شخصی توګه خلک امداد ورکوي. د کومې لواجه چې هر ماشوم تا روزانه په بنیاد 500 روپۍ ویډیا کتابونه او د میاشتې راشن هم ورکولې شي. مې ویشلی خان وای رنا فاؤنڈیشن کې هغه ماشومان دي کوم چې اعلی زده کړو خواهش لري. په دې کې زیاتره ماشومان د خپل جماعت نوموړي زده کوونکي دي. هغه وای دغه ماشومان د رنا فاؤنڈیشن په مرسته بیا د پېښور په پوهنتونونو او سکولونو کې ویډیا زده کړې هم کوي. مې ویشلی خان وای ک په حکومتي کچای مرسته ترلاسه شي نو د خیبر پختونخوا زیاتره خواریکخ ماشومان په راتلونکي کې د تعلیم رڼا ترلاسه کوي شي. د همکار شاهین افریدی سره احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
زما دا پوخ یقین و چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار پخوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سعی کری.
تاسو هم بدلون راوستے سے تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کته او اوریدل شي.
قدر منو کتون کو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خبرنه غوړې چرته زمو یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. پاکستان کې د پاکستان مرکزی حکومت د 3015 ارب روپو مجموعي حجم بجټ کې د محصولاتو وفاقي ادارې یا اف بی آر د محصولاتو هدف 15.13 ارب روپۍ خوده. د سړونکو وای چې دغه د خواهشاتو ډک هدف دی او دغه پوره کول مو حکومت تړر ګرانځ کوي چې د تیر کال چې کوم هدف ته غلا اوس هم نه دی پوره شوی. په دې تفصیلی رپورٹ ریور ریڈیو خبریال الیاس خان وړاندې کړي.
په وفاقي بجټ کې احبيار یا د محصولات او وفاقي ادارې ته د راتلونکو مالکان لپاره د 15,013 ارب روپو ټیکس وصولیانو هدف ورکړی شوی دی، کوم چې د روان مالکان 4,900 ارب روپو نه 1,113 ارب روپۍ زیات جوړیږي، او د مئی 1.3 نیټې پورې احبيار 4,168 ارب روپۍ محصولات را جمع کړی شول. څېړونکي او اقتصاد پوهان د راتلونکو مالکان احبيار هدف د خواهشاتو نه ډک هدف بولي او وایي چې تر کومه پورې د محصولات او افاقي ادارې کې پراخ اصلاحات نه وي شوي تر هغه پورې د دې کارکردګي نشي ښه کېدی. خو د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په خپل بجټ وینا کې ویلي وو چې احبيار کې اصلاحات راوړي او د احبيار چارواکي به اوس نشي کولی چې ټیکس ورکوونکي تنګ کړي. مونږه د ټیکس ورکوونکو دپاره د سیلف اسسمنټ یا په خپله خپلې پیسې ښودلو یو سکیم معرفي کوو، او حکومت نیغ په نیغه ټیکس کې 15% پورې کمی راوستی دی، او واړه او غټ دوکانداران به دا ځل په ټیکس جال کې راولي او د دې ګامونو نه به د ټیکس آمدن سیوا شي. خو اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی دا تشې خبرې بولي او وایي چې نه خو په 13 کالو کې د حکومت د ټیکس آمدن هدف ترلاسه کړی شو او نه به راتلونکي کال کې داسې وکړی شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې نوموړي وایي
پچھلے 3 برس جو گزرے ہیں اس میں 900 ارب روپے کا اضافہ ہوا ٹیکسوں میں، اب آپ ایک سال میں 1100 ارب کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ نئے ٹیکس لگا رہے ہیں. پچھلے 3 برسوں میں جو اہداف انہوں نے رکھے تھے اس سے 2400 ارب روپے کم وصول کیے گئے.
پتیرو دریو کالو کے ٹیکس آمدن کے 900 ارب روپے اضافہ شویدا، اور اس حکومت صرف پیو کال کے 1100 ارب روپے اضافہ کول غواڑی او وائی چی نوی ٹیکسونا بہم نہ لگوی. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی وائل چی 13 دریو کالو کے چی دی حکومت کم اہداف خودی دہاغے نہ سلیری 100 ارب روپے کم ٹیکس راغون شوی او روان مالی کال کے ہم دا ٹیکس وصولیانو هدف با ترلاسه نکړی شي. په اقتصادی او مالیاتی چارو نظر لرون کے سینئر جرنلسٹ زیشان حیدر وائی
سارا جو اپنا انحصار کر رہے ہیں یہ ایمبیشیس ٹارگیٹس پر، پہلے بھی انہوں نے 2 سال میں رکھے وہ ٹارگیٹس پورے نہیں ہوئے.
حکومت اکثر ٹول انحصار پدا رقم دا حد نہ زیاد خواہشات و ہدف باندھ کبھی اور حاصل اول نشی. وی او اے ڈی و سرا خبروں کی نموڑی ہوئی ایف بی آر کے کچھ اصلاحات و نکڑے شل اور دغلتا پر بڑو رشوتنو قابو و نمنتلے شو نو بیا بعد دا ہدف سنگا ترلاسا کبھی. پاکستان دا نڑائی ہگا حوادنو کشمار دے چرتچے چی ڈیر کم خلق ٹیکس ور کبھی. دلتا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یا مجموعی آمدن کے دا ٹیکس برخا صرف 10% جوڑی گی. سیڈن کی وائی چہر حکومت ہر کال دا دعوی کبھی چی دوی بشتمن خلق پر ٹیکس جال کرا ولی خدا سے اونکڑے شی دا دوی وی نادا چی ترکو میں پورے پاکستان کے ڈائریکٹ یا نیخ پنیغا دا ٹیکس را غنڈول نظام نوی ختم شوے او شتمن دا خلق پر ٹیکس جال کی نوی راوستے شوے ترہا غا دا پاکستان اقتصاد پخپل خپون شی ادری دلے اور تبا دا بجٹ خسارا پورا کولو دا پارا ہر کال نوی قرضے اخستلوی. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
قدر مردن کو تاسو پاکستان کے دا اقتصادی حالاتو او بیا دا ایف بی آر دا پارا چکم اہداف حکومت ٹاکری داغی حال واور دا پاکستان کے عام خلق دا گیل کئی چگرانی دیر زیادہ شوی دا او دا او عام کارکون کی دا او عام مزدور جون دیر گران شوی دے او دا پاکستان حکومت کسو ہم وائی چگرانی دیر دا خو دا دا وهم کئی چی دا نور وقت تیرے دو سر با پا دے گرانے باندے کنٹرول راشی خو بیا اقتصادی سیڑن کے وائی چی پا موجودہ حالاتو کے چی پاکستان حکومت کمی قرضی علی نو دا گرانے کمی دل گران دی پا دے حالاتو کے دیو عام تن یو کاروباری تن یا یو مزدور خپل جون سنگا تیرے دا ڈیوا ریڈیو خبریال عثمان خان پا پی خبر کی دا یو رکشی ڈریور سر خبر کری چی دا 15 کالو نا رکشا چلی او آغا دا خپل جون قصہ کئی چی سنگا پا دا کار کی آغا خپلا دا تو کسانو کوڑما او داغی گزارا سنگ کی رازی جب شرکی وارو
پشپک نیم سوا توڑا ونن سوا پا سورلس سوا علم پشپک سوا دا غوڑو لوٹا ونن سوا پا دول زیلس سوا علم تا سوچ کوا دا سوکم
دا 55 کلن خیسته خان دی سوک چی دا تیرو 15 کالو راسی پیخور خار کی پا رکشا خواری مزدوری کوی وای گزرانی دیر گران شوی دی زکا گرانی دوم رسیوا شوی چی یو غریب وگڑی نشی کولی چی پا زر 800 روپے کی بال بچ پا حیا کی اوساتی
سخت ٹیم رایشی یار دوست تو درے گو عزیز تربور تو درے گو کرزونا کرزونا پا دی ست مزدوری کم دوم را کردار رہی ہوں کنا چی یو ورڈ از ای بل در تلار که ولاری نو پا خپل مزدوری کم چی مونگ پا لار روانی نو زمونگ دستر کی چیٹی نی بودی زکا چی یو کرداری کرداری تو دری گی سم را بد و سون میسوزی که انسان تا دا خواه سیڑی تا پتلے گی چی کل از خپل انسان مانده پا خپل یو مسئله رایش
وی او ای ډیو ته د خپل ستړو کیسه بیانولو پر مهال خایسته خان ویل چې زوی مې د پیښور اسلامي کالج په هنتون نه د ماستر ډیګري اعلی پوزیشن کې ترلاسه کړي، خو بیروزګاری او بیوسۍ دومره سرګردانه کړي چې هغه هم ما سره په رکشه خواري مزدوري کوي.
زه په دې غریبي او په دې جزای کې په زوی ماستر وکم، او دا سه ماستر چې هغه اول نمبر راځي، او په دې غریبي کې زه په اوچه روټه باندې په بچو تعلیم کوم، مال لخت شپک بچی مې او ار خواهشات میں غرضو لے دے نو مال خو پکر دے چې حکومت د دین سے ذریعہ رہ کی کنه چې دومره مطلب جزے کې ما په دې بچی تعلیم کړي درې یو خپوس نه دی پکار کنه دا به صرف سرمایدار خلک رشوت خلکو لور گئی او خپل بچی با ډاکټر هم جوړی ایس بی هم جوړی کی ڈی ایس بی هم جوړی ک پس پیګو کنه پیګی او ولی یو وزیر سړی مزه ما په دې ماستر کړي دے اده ما سره رشکه چلی.
خایسته خان او د سره نور غن شمیر د رکشو ډرایوران وای موجوده حکومت کې د رواني ګرانی او کرونا ټول منډیز د خواریکه خو ژوند د ډیرو کړه مسره مخ کړي، باید واکمن مزدورانو د پاره د خوراک سخا توکي ارزان کړي او په رښتینی توګه ردی سو کاله سباون د پاره ګامونه پورته کړي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
اوس هم د دوبۍ کې د یو داسې پښتون ټیکسي چلوونکي قصه تاسو ته وړاندې کوو چې څو ورځې وړاندې یو سره په ګاډي کې ځینې سوالې ناستې وې، دغه سوالو نه پیسې پاتې شوې او هغه بیا دغه سوالو ته هغه پیسې ستنې کړې وې چې نه یوازې خپلو ملګرو په دوبۍ کې هم خلکو ډېر ستایلې. راځئ چې دغه قصه د عرفان بادر نه واورو.
دا په دوبۍ کې د ډېرې علاقې ده چرته چې د پاکستانو پښتنو مسافرو ډېرې ډېرې دي چې پکې هغوی په ګډه جون کوي. ډېره کې یو پښتون ټیکسي چلوونکی خالد عثمان نومي زلمی دی چې 14 کال نه ټیکسي چلوي، خو څو ورځې مخکې ورته د یو چینی سیرانی جوړې نه پاتې شوي 2 لک درهمه په ټیکسي کې ملو شوي. خالد چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا علاقې کرک سره دی، دغه پیسې واپس کړې چې پی هغه ته انډیوالانو شاباسي ورکو او ستاینې ولا اکڑا. وی او ایڈ یو سرا خبرو کی خالد عثمان ہوئی چی ما بیک چکو او پیسی میں اولی دی نو غم شرا سرا چی اس بس کوم خوزر میں کپنی خبر کلا
خبر آوا چی موتا مزدگار 5 بجے ٹیمو در دبائی مول سرا نجدی موتا کسٹمر ملاو شروع ہوئی چی زا گرینز تا سا نو آل تا چی ما یوڑو نو کسٹمر ما کس کلو ماوی نخپلی پیسی واخستی زا تینا روان شن چی زا روان شن نو ما چی شاعت آو کتل نو سر تا سیٹ کی جگو مدا یو بیک پروت بو نو ابیک چی مارا واخست تو ابیک کی چکم دا پیسے وی نو مخ پلے کپنا اس طرح چکم دا غام انفارم کرا نو ایوے گھنٹے نا بعد چکم دا پوش والے نوار ٹے سرا کنٹے کوشو نو پیسے مخ پل کاس تو واپاس کرے 2 لک درہم ہو چکم نو زر چی مخ پلو ملگر دا ٹلیفونو نو وکڑو دلتا میں ارور مو سرا ٹکسی چلا یہ غطا میں ویلو اگا وی چھ دیر زبردست کور دے وکڑو دے سرا خو چکم دا اے دی دبائی نما دے وچا تکڑا زکا چی مجد زکی کار کو نو مشته د حق ته چې به موږ جګم ده د دبي نو ما جګم ده په کومي طریقې سره چې مخته بوزو او دبي ټیکسي جګم ده پوښ ولې چې دا موږ مخته نو ما وچاته او بل خپل ملک جګم ده پوښ ولې د خپل ملک نو ما مو وچاته کړ په دې سره نو ملګرو مو ته بستلو دا مشوره راغله چې ډیر زبردست کار دی کړه.
د خالد رور چې هغه هم دغه خپلې کې ټیکسي چلوي وای چې رور می ډیر ښه کار کړی دی ځکه چې سوک مفت پیسو ته ضرورت ټینګولې شي سچی روست ټول کام لا بدنامی روړي.
یار جی ماته د کال وکړو نو ما ورته ډېر کوول چې یار ته داس طریقه وکړ چې زر نظر خپل سره کنټه کو کا یار ته سره کنټه کو کا ځکه چې دا پردې پیسې دا پردې منت ته نو پردې منت چې څمره زر ورسې نو دا وخه خبرې ځکه چې مونږ دلته یو نمار وړې د پښتنو زمونږ غټه نماده نو دا چې مونږ څمره زر ورسو نو دا به خبرې
دیره کې د خالد کلیوال رغون شوی او ویل چې مونږ دوبه کې مزدور کار یو نو داسې کار نه دی کول پکار چې د دوبه او پاکستان نوم په بدنام شي ځکه چې دلته د ټولي نړۍ نه اعلان راځي او زموږ روزګار په روان وي. د خالد عثمان په دې عمل چې داغه په ملګر کې سترګي اوچت شوی د خپل کام نامه هم یو چې تکړه ځکه چې دوبه کې د ډېر هیوادونو خلک پات کیږي او کله چې داسې کې سوي شي نو خبر ډېر زر خور شي. دوبے کے ڈیر پختانو پدا سے کی سنو کی جیل تا ہم تلی چپا گاڑی کی سامان مندلے او واپس کڑے نہ دے اور رستو پہ کہ ثابت شوے یاد دیوی چا دوبے قانون ڈیر سخت دے او سزاگانی پورا کول یہ نہ غریب مزدورکار و کار نہ دے سپا وجہ چے تا مساپر و زوانے اکثر پا جیلوں نکی تیری شی. عرفان بہادر وائس اپ امریکا ڈیوا یو اے ای.
خوگو اور ادن کو او قتن کو تاسو منگا پا ڈیو ریڈیو پا فیس بک او پا ٹویٹر
په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
قدر من ودن کو کتن کو دا وایس اف امریکا دی ور تاسو د خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نه خپل غوړی اوري اوس هم د هغه روسی ماشوم کیسه تاسو ته وړاندې کو چې د پیدایش سره اواز اوري دوه هم نه غوګنه هم نو د علاج لپاره امریکا ته راوړل شوی دی خو چون دې لري کړهونو او سختو تیر شوی. راځي چې د کیسه د سمینا احسن نواورو
د نړۍ اوازونه اوریدو د پاره د سلورو کالو کیریل زریپسوف د روس چیټا خارنه د لاس انجلس پورې سفر کړي. هغه نه یوازې پیدایشي په سماعت محروم دی بلکې غوګونه هم نه دی جوړ. خو د کالیفورنیا ډاکټران د هغې د علاج لپاره راوړاندې شوې دي.
په 9000 کې تش یو مریض داسې چې یو طرف ته دغه مسلې او یوازې لس فیصد داسې کیږي چې دواړه غوګونه نه وي څنګه چې دا ماشوم دی او دا د دوی لپاره د ژوند بدلونکو اپریشن وي.
کیرل د آرټیشیا او مایکروشیا د مرض سره پیدا شوی وو چې یو عامه بیماری نه ده. د حمل په وخت د هغې مور اولګتا ویل شوی وو چې کیرل به یو مکمل صحت مند ماشومی نو ځکه چې د پیدا کېدو په وخت خپل ماشوم دغه حالت ولیدو نو پریشان شو. هغې د خپل ماشوم علاج لپاره د ځان پروا بغیر د روس نه تر د امریکای پورې د ډاکټرانو سره سلا مشورې وکړې. د چیټا خار اوسیدونکو هم امداد لا راوړاندې شول او $15,000 پورې چندې راټولې کړې. په دې پیسو د خیرل د یو غوږ علاج کېده شو. خدا لا آغاز وو. کالیفورنیا د پاره جهاز ته د خاتونه یو ورځ مخکې د خیرل مور اولګا ناساپی د زړه دورې دنیا نه رخصت کړه. خود دې غم او خفقان نه باوجود د خیرل د سړي رښتو کال ورور نیکیتا فیصله وکړه چې همت بنه ویلي. دواړه رونا کالیفورنیا کې دي او د نیکیتا توجه د مقصد تر لاسه کول دي.
نس په سترنې نه سم دي لسلوژن
نس به د امریکای ویزا ډیره په ګرانه ملاویږي خو ما فیصله وکړه چې ما دا سی و نه کړل نو نور به څوک هم مونږ نه کوي. دا به سم نو چې ما د خپل مور د تیرو سلورو کلونو خواري ځای کړی وي. نو ما فیصله وکړه چې زبې دا خو پوره کوم. ما نه خپل ارمانونه هیر شوې دي. زما بس یو مقصد دی چې زما ضرور سرجری وشي او دا هر څه ورې دی شي. ما ته پته ده چې کوم ماشومان د نورو نه جدایي نو څنګه تنگول کیږي.
د سرجری نمخ کې کیرل یو سو مټه اوازونه د یوې آلې په ذریعہ اورې دی شو خو وس حقیقت د دې ضرورت نه دی پاتې.
کوم سرجری به چې مونږ کوو هغه به د غوک شکل او صلاحیت دواړه سم کی. مونږ به بهر د غوک شکل هم جوړو او د نن چې کوم کمی د اوریدو په لړ کې پاتې وي هغه به هم سم کړو.
دغه قسمه اپریشنونه په روس کې هم کېدای شي خو د کالیفورنیا د غوګونو هسپتال د پیچیده کیسونو د پاره خپل پیجنګلو لري. د خیرل سرجری هم کامیاب شو او وس ډاکټر رابینسن د هغه د دویم غوګ اپریشن تیارې کوي. نن چې خیرل د ډومبني اپریشن نه پس بیا رغیږي نو مشروري در زکارانو سره د دویم اپریشن خرچي پوره کولو په لړ کې کار کوي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ریوا، واشنگتن ڈی سی.
درمنو کتن کو اردن کو د وایس اف امریکا دیوا د خبرې خبرونه هم په دې ځای پاتې ترسي. ټیکنیکل وخت مو سره مرسته کوله پروډوسر عبد حسین او انجینر د مو سره واسکو او سنتوس. دا غوړم هم ډیره مننه کوم. زو شپ زاره سره د خپل ټول ټیم تاسو نه غواړم اجازه. خوش به مناسب شه. درې لپاره.